ستړي مشه اوردونکو شاهین بنری مو تاسو ته په دغه ساعت خبرونه کې هر کدی ویم په دغه خبرونه کې به تاسو زمونږه درې ونیزي خبرونه اوري کلتوري خبرونه د ځوانانو په چارو باندې دغه پاغاله باندې خبرونه خو اړمبه به ورزو پامیر ساحل ته چې د دې خبرونه وو
د مشال رادیو خبری سر ټکی دا امریکا د دفاع وزارت وای د پاکستان په غوښتنه دوه رابطه افسران پیښور ته تللی دي. د پاکستان ولسمشر د نویو صوبو جوړولو لپاره د کمیشن ټاکلو په اړه د قومي اسمبلی سپیکر ته مکتوب استولی دی او افغانستان ویلي تمه لري پاکستان به افغان کډوال په زور ونه باسي. بشپړ خبرونه د امریکا د دفاع وزارت د پنځ شنبې پر ورځ ویلي د دې هیواد د پوځ دوه رابطه افسران تیرونه د پاکستان په غوښتنه هغه ملک ته ورغلي دي. دا دوه افسران د افغانستان د باګرام له هوایي اډې د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته رسیدلي او د پاکستان پوځ د پېښور یولسم کور سره خپل کار پیل کړی دی. پاکستان د امریکایي افسران د قبایلي سیمې مومندو د سلالې تر پېښې وروسته له هیواد ایستلي ول. د 2011 زیږیز کال د نومبر پر شپږشتمه پر سلالې د ناټو الوتکو په بمباری کې څلورویشت پوځیان وژل شوي ول. د پینټاګون ویاند کیپټن جان کیربی وای د دوو افسرانو ستنېدل یو مثال دی چې له پاکستان سره په همکارۍ کې پرمختګ شوی دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمیده مرزا ته د دوو نویو صوبو د تشکیل لپاره د څوارلس کسیزه کمیشن جوړولو مکتوب استولی دی. د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر په یو بیان کې ویلي دا مکتوب یا ریفرنس بیګا د شپې سپیکر ته استول شوی چې پکې د قومي اسمبلی او سینټ د شپږو شپږو او د پنجاب اسمبلی پر دوو غړو مشتمل کمیشن جوړولو ویل شوی دی. د ریفرنس تر مخې دا کمیشن با په وسنۍ پنجاب صوبې کې د ملتان او بالپور د صوبو جوړولو پر معاملې غور کوي او د دې مقصد لپاره با په آئین یا اساسي قانون کې بدلون کوي. د بابر په وینا دا کمیشن به په یوه میاشت کې خپل رپورت وړاندې کوي او تر دې وروسته به د نویو صوبو د جوړولو لپاره په آئین کې بدلون راوستل کیږي. تر دې مخکې د پاکستان قومي او پنجاب اسمبلیو د نویو صوبو د جوړولو پریکړه لیک یا قرارداد منظور کړی و. د پاکستان د خیبر پښتونخوا په یولس ضلعو کې د جون له څلورمې نیټې د ګزڼ د ناروغۍ مخنیوي کمپین پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزارت یو چارواکي ډاکټر جانباز مشال رادیو ته د پولیو د کمپین په اړه معلومات ورکړل.
په دې کې په نهو ضلعو کې د څلورم تاریخ نه دی د څلورم پنځم شپږم د جون شپږمې میاشتې په دغه باندې او په دې کې پېښور چارسده مردان نوخار بیا هنګو دی بنو دی لکی ټانګ یای خان په دوه ضلعو کې په کوهاټ او په بونیر کې دا د یولسم تاریخ نه دی او دا تقریبا په یولس واړه ضلعو کې څه تقریبا اتیش لک ماشومان دي پنځو کالونه کم چې چاته به ساسکي ورکوي کېږي.
د روغتیا نړیوال ادارې ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې په پاکستان کې د ګزڼ ناروغي لا تر اوسه موجوده ده او پر چارواکو یې غږ کړی و چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې توندې کړي. افغانستان وایي تمه لري چې پاکستان به له خپلې خاورې افغان کډوال په زور ونه باسي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر په همدې موخه پاکستان ته په سفر دی چې له هغو چارواکو سره د کډوالو موضوع له نږدې وڅېړي او د دې ستونزې د هواري لار پیدا کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وای په دې ترڅ کې هر پریکړه باید د شویو تړونونو پرانا کې وشي.
موږ دغه موضوعات د مشورو د لارې د خبرو اترو د لارې حل کړی دي او هیله منو چې په دې برخه کې هم د پاکستان اسلامي جمهوریت د چارواکو سره د تفاهم د لارې د موضوع حل کړو ترڅو افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې به موجبه ستونزې او مشکلات پیدا نشي.
په خیبر پښتونخوا کې دا مهال شاوخوا یو نیم میلیونه افغان کډوال ژوند کوي خو په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر د اټکل تر مخې شاوخوا دوه میلیونه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د سویټزرلند په جنیوا کې د شام د خرابې وضع او د هولا په کلی کې د یو سلو اته ملکی وګړو د ټول وژنې په اړه غونډه کوي. د دې شورا پریکړې پر هیوادونو د لاګو کېدو واک نه لري خو د وڅلويختو غړو هیوادونو د فورم د خپل نظر د بیانولو یو ذریعہ ده. د می پر 15مه په هولا کې د ټولوژنې په نړیوال کچ غندنه وشوه او یو شمیر غربي هیوادونه اړ شول چې شامی ډیپلوماټان وباسي. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي د دې پیښې زیاتره ښکار شوي چې پکې 9 ماشومان او 42 ښځې وې په سمدستي توګه په ټوپکونو او چړو وژل شوي دي. څارونکي دا هم وایي چې شک لري د شامی رژیم پلوي علاویتي ملیشي وسلوال د دې لپاره پړی وي. د علاویتی په اکثریت مشتمل د ولسمشر بشار الاسد رژیم وایي د شام پوز پلټنې ښیي چې سونی یاغي جنگیالیو د سونی کلیوالو ټول وژنه کړې ده چې فرقیزی لانجې ته هوا ورکړي. تمه ده نن په آیرلند کې د هغې ټول پوښتنې رسمي نتایج اعلان شي چې د یورو کاروونکو هیوادونو د مالیاتي ثبات تړون په اړه شوې وه. ټول پوښتنه 13 شوې وه چې موخه یې د مشکلاتو ښکار اروپایي کرنسۍ ټولنه پیاوړې کول دي. د زیارت د ورځې تر ریفرنډم مخکې شوې نظر پوښتنې ښیي چې په آیرلند کې اکثریت د جرمني په مشرۍ کې د جوړ شوي د دې تړون ملاتړ کوي. دا تړون هڅه کوي چې د یورو کاروونکو هیوادونه اړ باسي چې د پیسو په مصرفولو کې له سختۍ کار واخلي. که هیوادونه د تړون تر مخې خپلې بودیجې یا بجټونه متوازن ونه ساتي نو بیا به جرمانه کیږي. د یورو کاروونکو هیوادونو په ټولنه کې 12 هیوادونه دي او دا تړون به پر ټولو هیوادونو هغه مهال لاګو شي چې 12 غړي یې منظوري ورکړي. تړون به راتلونکی کال عملي کیږي. د یورو زون 4 غړو هیوادونو لامخ کې دا تړون منظور کړی دی. شنونکي وایي که د آیرلند رای د دې تړون ضد وختي نو د کفایت شوارۍ ضد روان غورځنګ به لا نور زور ونیسي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورید چې پامیر ساحل وړاندې کول او اوس درته زمونږ کلتوري خپرونه د سندرو امیر وړاندې کوو. دا خپرونه هارون باچا تیار کړې ده.
قدر من اوریدونکو د سندرو میل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. مینوالو پوهان وایي د یو قام د ذهن او کردار عکاسی د دغه قام د ژبې په ادب کې کیږي. د پښتو ژبې د ادب تاریخ تک زیر شو نو معلومیږي چې په پښتنو کې ستر عالمان او سربازان تیر شوي چې د پښتو ادب د پالنې او روزنې فریضه یې په خشان سرته رسولې ده. د نن دور پښتون شاعر او لیکوال هم هڅه کوي د پښتو ادب دغه بیړۍ د نوي دور له تقاضو سره سما پر وړاندې بوزي. د پښتو د وتلیو شاعرانو او لیکوالانو له دغې ډلې څخه یو تن د سواد د مټې د سیمې عبدالرحیم روغانې هم یادېږي. د نوموړي د شاعرۍ په حق له ویل کېږي چې تخلیقي فعالیت او د بیان ځانګړې او زړه راښکونکي اسلوب لري. د دې اونۍ په سندرو میل کې به قدرمنو هم د روغانی صاحب له خولې د ژوند او فن له حاله خبر شي او ورسره به لکه د تیر په څیر خوندوره موسیقي هم اوري چې په پیل کې مدرله د خیال محمد استاد په غږ دا یو غزل راوړی دی. عبدالرحیم روغانی صاحب مشال ریډیو له وخت را کولو ستاسو ډیره مننه که مهرباني وکئ او زمونږ اوریدونکو ته د خپل تیر ژوند لنډ شان کیسه وکئ چې چرته وزېږي دی رسمي زده کړې دی تر کومه ورسولې او دا چې په شعر ویلو دی بیا کله پیل وکړه
جما خو زه پیدا شل مټه علاقه نه سواد ابتدائی تعلیم بس لسم سینس فرسٹ ڈویژن کو ادا گیا نہ پس بیا جمع والد سے وہ دا اسکول تعلیم نہ خوخو اگر دا ہوئی کہ اسکول تعلیم سے حقوق کی نہ کاتر کی کت جامع اظہر تزی نو لے گم دے ہوئے ہو کالک کے برام نزی وہ بیا روس سماش پارا سام پوری پراویٹ کڑے ہو اور پدی دوران کی زو اسکول سال مشپک اشکالت ما تدریس سلسلہ جاری ساتلے ہوا شعر و شاعری خو زما دې د وړوکوالي نه وزه ته چې زه په څلورم کې وم پنځم کې وم نو ما به استادان ما ته یې ته په ما پورې څه جوړ کړه بل به ما پورې څه جوړ کړم دا مې یاد دي چې ما ته بډه شاعري به ما په هغه وخت کې کوله خو باقاعده شاعري کې ونو زه د اووم اتم نهم داسې دې کلاسونو کې زوم چې ما به لیکله او هغه به ما جمع کوله خو بیا هم د ډېرې زمانې پورې چې ما څه لیکلي نو هغه زمان بیا ضایع شي ورک شو تقریبا په 84 کې بیا ما دا سوچ را گئے چیئر دا فن خو ما اصل پریدی نا ما دا سوچو که چیئر دا یو فن دیو دا یوازی دا سندر دا پارا نده بلکه دا دی دا پارا هم ده چیز که دا مخلوق خدا خدمتو کما زما پا زین که سوی آغاز خلکو تو رسو ما او سیز دا کوم دا جن پا لارا که نچی آغا سلسلوار دا خلکو تو رسو ما دا کوم دا میو عبادت تین پا دیت طریقه وانی ما اولانه کتاب نوی نرمه پینزه کاله که اولی که
گران اوریدن کو ہم د سواد د سیمه د سندرغاړي کرن خان په غږبا د روغانی صاحب دا غزل وورو
صحیح پسڑ باندھی بیمار تے درمان درمان پیدا کڑی سے پیدا کڑ مرمانی تے ارمان پیدا کڑی سے پیدا کڑ مرمانی تے ارمان پیدا کڑی پسڑ باندھی بیمار تے درمان درمان پیدا زئی پتن باندھی سندان پزڑری خم پیدا کڑم زئی پتن باندھی سندان پزڑری خم پیدا کڑم زئی پتن باندھی ری خم پزڑ سندان سندان پیدا کڑے زئی پیدا کڑم مرمانی زئی ارمان پیدا کڑے زئی پیدا کڑم مرمانی ارمان پیدا کڑے سی پسڑ باندھی بیمار تے درمان درمان پیدا اشنا زمونگا پو تخلیق قیمتی آست بورا اشنا زمونگا پو تخلیق قیمتی آست بورا سید مینی جوار کرتی تاوان تاوان پیدا کرے سی پیدا کر مرمانی زئی ارمان پیدا کڑے زئی پیدا کڑ مرمانی زئی ارمان پیدا کڑے زئی پسڑ باندھی بیمار تے درمان درمان پیدا
روغانی صاحب تاسو خپل کلام هم کله نا کله په ترنم کې وای نو کراته وای چې موسیقي یا دغه سر او تال چې دی دا په انساني ژوند کې څومره ارزښت لري
موسیقي دا هو قدرتي خبره ده چې یو فنکار کم چې د فنون لطیفه سره تعلق لري د دې هي یو فنکار چې د دې ټول مزاج یو شانی لکه جمالیاتي ذوق چې توې دا دې ټول کې یو شانی او شاعري راغلی هم د جمالیاتي ذوق په نتیجه کې جمالیاتي ذوق اخاون چې هغه هر یو خاص وخی د خبرو خاص شاعري دا داسې د رنگونو خاص شو دا ګلونه چمنونه دا خوري خوري مناظر دغه شانتي موسیقي چې دا نو دا لازمی خبره ده چې دا داسې فنکار چې کوم د فنون لتی په څیر تاریخ لري هغه به ارومرو فخی او بلکې داسې به فخی څنګه چې یو موسیقار هغه فخی نو موسیقي خو ما ډیره زیاته فخره زما زیات تر ناشناس ته به آواز ما فخ دی تاسو آواز زمانه چې بلکې ډیرو خلکو حق دی داسې هم هم سیب شو چکی من زخت الکلام اکثر زیاد تر تم ترنم کی ویما او مال مزرا کئی نو پتن لگی چی نور خل زما آواز پخی و زما کلام کو خی خوب بار حال خلق پخی اڑے شن دے شکر ندے چلے کلے ہاتھ دے مرحل رے ندے چلے کلے ہاتھ دے مرحل رے ندے چلے
روغانی صاحب تاسو د شاعرۍ لومړی کتاب نوې نغمه چې چاپ شو نو د شعر د مینوالو لخوا ورته ډیره پذیرایي ملو شوه تاسو په دویم ځل هم چاپ کړ خو اوس بیا داسې اورو چې د کتابونو په دوکانونو نه ملاویږي نو سبا وای روغانی صاحب چې تاسو دغه شعرونه لوستونکو ولې دومره زیات خوښ کړل
اول خدا خبر ده چې دا کتاب چې ما ولیکو کتابت وو شو بیا ما پرس لولونو زما په ځکه دا خبر رااله چې خوره تاسو خیر کی چې دا کتاب خلق خوخ کی الله تعالی دا مقبول کی او کچره پرس که دا خلق دا خوخ نه کی نو وی بچیرا تا په کوس دومره لیکنه دا لیکوت لږ بدلی لیکره دومره غټ جات بکاس نو لیکو دا کتاب خو غټو ودی ما ته هیڅ پته نه و چې ګنې دا به دومره مقبولیت حاصلې چې ما ته پته ولګی دا د دې تاریخي خطون را لو د دې په اړه چې خلکو خبرې وکړي نو روستو ما بیا دا کتاب په خپل رواس او په غور باندې موقته چې اخر دې کې وجه سره چې دا خلکو دومره زیات فخ کړو اغه ما چې سوچ چوکونو زما شاعري خلک ته یو څو خبرو ما چې محسوس کړی دي نو اغه کې اول دا چې پدې کې حقیقت څه او بل دریم چې ما کوم خبرې کړې اغه ما د اخلاص نه کړې د زړه تل نه کړې کوم چې ما د انتهایی په شدت سره محسوس کړې دي ما هغه خبرې شعر ته وړاندې کړې دي بل ما دا کار کړی چې ولسته دې د ولست په جبه کې خبره وکړي شي ما په ساده خبرو کې شاعري کړې ده زما یو شعر داسې هم دی چې فلسفي وشله او په توره د ساده خبرو دا قافله لا پوهه نه ده د جرس په جبه نتا دغه ختم شو وس بیا شاکه ختم شوه د دکانو کې نه ملایويږي دا غنیم ورکړه د کمپوزینګ لپاره په درن ول باندې نو دا غره لپاره به کوشش کوم که خیر ان شاء الله ته
روغانه صاحب مونږ ورېدلې دي چې په دې ورستیو کې د نثر هم لیکل دی او په کتابي شکل کې مارکیټ تراغله هم دی نو کله دغه کتاب پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم موضوعات په کې چیړلې دي
دا هجي مختلف موضوعات زموږ په ذهن کې او هغه له ما داس یو سلسله تجهیز کړه چې زه د خپل خیالونو د نن زر کاله اخوا راتلونکي دوه مستقبل ته وړم. زه داسې خلک اینم چې هغه انتهایی ترقی یافته خلک دي، د هغو رسم و رواج ته حیرانېږم، د هغو اخلاقو ته، د هغو ترقۍ ته، هر څه ته زه حیرانېږم. دلته دا کتاب د شعر کتاب نه دی، خو ما په یو شعر خپل لیکلی دی چې په خیال کې خپل خیالي اشنا لاړ شم، په یو وخت کې هم میلمه شم هم کوربه شم. زه چې د چا میلمه یم نو هغه زما خیال دی، حضرت ته څه تپوس چې زما په ذهن کې راځي دام زما خیال دی، نو په دې وجه والا ما نوم یې قربانه خیال نه. دا 1500 مخه دی، ما داسې کړی چې لکه د اولس هغه نفسیات چې دی ما په ذهن کې یخي دي، بعضې بعض ځینو کې داسې مزاحي انداز مو خپل کړی دی. لکه مثال په طور زه د یوې جنۍ میلمه یم، د هغې سره ناست یم او ماسوتن وخت دی، بجلی یا دا شی نشته خو د سپوږمۍ دومره رڼا ده چې هغه مونږ ورته ښه کتاب کتی شو. نو ما تپوس کړه چې یا دا ولې داسې تل دی چې دا داسې رڼا ده؟ نو هغه دا وایي چې یاره دا سپوږمۍ رڼا ده، ستاسو په دور کې دی، تاسو ته هغه رڼا کوله. دا خو د ځمکې یو برخه وه، څلور نیم اربع کاله مخکې دا بیا د ځمکې نه جدا شوې ده، هم دغه د ځمکې په شان خړه خاوره وه، خو تاسو ته هغه رڼا کوله او مونږ پرې صرف په چونه سپرې کړې ده. نو دا دغه چونې د سپرې کولو په وجه باندې مونږ ته دومره رڼا کوي چې مونږ پکې اخبار هم کتی شو، کتاب پکې کتی شو. نو ما دا وویل چې یاره تاسو پرې ابرق ولې نه سپرې کول؟ ابرق داسې په غرونو کې یو پړقینده غونته څیز دی. هغه دا وایي چې یاره که دا پرې مونږ سپرې کړی وی نو بیا به د رڼا سره سره د ټمپریچر هم منعکس کوو، په ځمکه باندې به موسمونو ته هم نقصان رسېدلی و، د شپې تقدس هم خراب شو. نو داسې ډېرې خرابیانې وې چې هغې په وجه باندې مونږ ابرق نه دي سپرې کړي. نو داسې مزاحي رنګ په کوم راوس دی.
روغانه صاحب، بیا بس تاسو شاعرۍ ته راشو نو که مهرباني وکړي او زمونږ اوریدونکو ته خپل سو شعرونه واوروي.
یو کتاب تاسو ما خو خابا ور مونږ د یو بل نه غوښتو، پس مانده وخت لاړو تیر هیر شو، چې ترقی کم وا ور کم وو، چې ترقی ډیر شو ور ډیر شو. دا یو سو شعر نه دی چې ځواني خپل را یاد شي نو ځوان شم، څنګه چې وما څنګ چې نوم هغه شان شم، زړه مینه مې له خلقو بې پروا کړي، ستا د مینې د نظر غوندې نادان شم. او څوک چې ما غوندې وي ښه ورته معلوم یم، چې بدل وي نو هغوی ته امتحان شم. تل د مینې په بدل کې کنزل اورم، د کنزلو په جواب کې تروان شم. په یو ځای کې په کافر نوم مشهور شم خو چې بل محفل ته ورشم مسلمان شم چې می زور په اعتدال کې وي شریف یم شرپسند شم چې کم عقل پالوان شم چې می روح روحانیت ته شي فقیر شم مادیت ته چې ورننوزم خان شم روغانه د رنگ زیړ کړو زرد سترګو چې تر اوسه لا هم مړ نه ده حیران شم.
خو ګوریدونکو د ښاغلي عبدالرحیم روغانی د دې ښکلو شعرونو سره د سندرو میل خپرونه هم سرته رسیږي. په پای کې درته از هارون باچا په خپل غږ د نوموړي د یو بل غزل چې نوې نوې مې ریکارډ کړی دی ډالای کوم او اجازه هم درنه غواړم. ښه د بریالي اوسئ.
غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن غد تن کئی مینی غد تن کئی مینی نغ مراتا غگی گی نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن اشاره راتا اسم اشاره کوي هغه اشاره راتا اسم اشاره کوي هغه اشاره راتا اسم اشاره کوي هغه خندا غاني دي هغه خندا غاني دي والله رات خنديږي نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی 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 نن
مشال لیدو غوږی اوریدونکو زموږ خبرونه مورېدا د سندرو امیل درنګ شبیلا په پښتونخوا کې دونیمه بجې کېدونکې دي. د پامیر ساحل نه بعد د وخت مهم خبرونه ورو دغه نورسته برته زمونږ دوا نوري ونیز خبرونه وړاندې کوم.
د امریکا د دفاع وزارت وایي د پاکستان په غوښتنه دوه رابطه افسران په خبر ته تللي دي. د پاکستان ولسمشر د نویو صوبو جوړولو لپاره د کمیشن ټاکلو په اړه د قومي اسمبلی سپیکر ته مکتوب یا ریفرنس استولی دی. د خیبر پختونخوا په یولسو ضلعو کې د جون په څلورمه د ګزڼ ناروغۍ مخنیوي کمپین پیلیږي. افغانستان ویلي تمه لري پاکستان به افغان کډوال په زور ونه باسي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د سویټزرلند په جنیوا کې د شام د خرابیدونکو وضع او د هولا په کلی کې د یو سلو اته ملکی وګړو د ټول وژنې په اړه غونډه کوي.
مهم خبرونه مو ورده او وسورو زمونږ ونی زخ پرونه د ځوانانو غږ د خبرونه اسرار العالم مومن جوړ کړی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د سوانانو غک خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخ
اوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربه اسرائیل لمومن سلامونه مني. څنګه تاسو ته معلومه ده چې پرون په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د ناټو هیوادونو غونډه سرته ورسېده. په دې غونډه کې د ناټو 28 غړو هیوادونو او نور متحدینو 500 مشرانو ګډون وکړو. په افغانستان کې د ناټو راتلونکي رول د دې غونډې د ایجنډې یو اساسي مسله ده. نن ورځ د ځوانانو غږ خبرونه کې به په دې اړه خبرې کوو چې د افغانستان او قبایلي سیمو ځوانان په سیمه کې د نړیوالو موجودګۍ ته په کومه سترګه ګوري او دوی ترې څه تمې لري. په دې اړه د خبرو لپاره د مهال د افغانستان د ځوانانو په نمایندګۍ نجیب الله موږ سره له کابله او ولی افریدی چې د پاکستان د قبایلی سیمو ځوانانو نمایندګي کوي له پیښور موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. دوه مېلمنو ته ستړي مشوایم. سلامت
لیم زموږ له خان سلامونه ومنئ.
مننه ستاسو دوه نه مننه. زه اول ولی ته ورځم. ولی که تاسو زموږ اوریدونکو سره خپل تعارف وکړئ.
زمانو محمد ولی دی او زه د خبر ایجنسی اوسیدونکی یم او په خپله د جرنالیست یم لږ اصافي یم.
نجیب الله که تاسو خپل ځان معرفي کړئ اوریدونکو سره.
زما نوم نجیب الله لوخیل دی. د خوست د شیخ زاید پوهنتون څخه تیر کال فارغ شوی یم او اوس فعلا په خوست کې اوسېږم.
لومبه نجیب الله ته ورځم. نجیب الله کدار ته وای په سیمه کې د نړیوالو موجودګۍ ته د افغانستان زیاتره ځوانان په کومه سترګه ګوري؟
لکه څنګه چې زموږ یوادوال او ټول نړیوال پوهیږي افغانستان یو سنتي او مذهبي ټولنه ده او دلته د ډېر وخت لپاره خارجیان خصوصا هغه خلک چې په مذهبي لحاظ باندې د عرف په لحاظ باندې د کلتور په لحاظ باندې د هغوی سره برابر نه وي د هغوی شتون د دوی لپاره یو شکل باندې پیټې وي. او که چېرې موږ د تاریخ اوږدو ته وګورو موږ وینو چې حتی د بهرنیانو په مقابل کې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جنګونه شوي دي مقاومتونه شوي دي. په هر ترتیب د افغانستان تاریخي مسایل یوې خواته او که اوسنیو شرایطو ته راشو چې افغانستان دیرش کلنه جګړه تجربه کړې ده. په افغانستان کې ټول نهادونه له منځه تللي دي. افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې په سیاسي لحاظ باندې په پوځي لحاظ باندې او په کلتوري لحاظ باندې شدید صدمه لیدلې ده. معلومه خبره ده چې دلته خارجي ځواکونو ته د خارجیانو ځواکونه ته خو په هر ترتیب البته د دوی بېشایبه او پریمان مرستو ته سخت اړتیا ده سخت ضرورت دی. نو په دې لحاظ باندې دا دواړه خبرې شته خارجیان په افغانستان کې دي او په دا سیمه کې دي او په دا سرحدي سیمه کې دي سره له دې چې خلک کله ناکله د دوی د بعضو کړنو نه لکه په خپل سر د شپې لخوا عملیات د بېګناه کسانو بندي کول یا نورې مسلې چې په دا منطقه کې شته له هغې څخه ځبرېږي په عین زمان کې د دوی د مرستو غوښتونکي هم دي.
ښه زه ولی افریدی ته ورځم. ولی افریدی چې دا وخت موږ سره د پیښور نه د ټلیفون په کرخه دی او د قبایلي سیمو ځوانانو نمایندګي کوي. ولی کداره ته وایي چې څرنګه تاسو د نجیب الله خبرې هم واورېدلې چې نړیوالو ته اړتیا ده د هغوی د مرستو ته اړتیا ده په افغانستان کې او په دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګورئ د قبایلي سیمو زیاتره ځوانان د نړیوالو موجودګۍ ته په دغه سیمه کې څرنګه ګوري؟
لکه څنګه معلومه ده ټولې دنیا ته چې د شیکاګو کې د ټولې دنیا چې کوم احساب دی کوم نیټ د هیډ ملاوېږي او هلته د افغانستان چې کوم د لسو کالو جنگ دی دې حوالې سره نو د 2014 چې کوم دینه بعد سچویشن دی دې باندې ناستې خبرې اترې کوي. نو زه به دا وایم چې افغانستان سره چې کوم زمونږ د پاکستان ټول نه غټ بارډر دی تقریبا 24 کیلومیټر دی په دې کې ټول نه زیاته ایریا چې راځي د پاکا ایریا راځي. نو ډیفینیټلی په دا دیرشو کالو کې چې ته نظر واچوي تاریخ وګوري خلک نو کله هم چې افغانستان کې داسې حالات راغلي دي که هغه د رشتې وجې نه وي که د ملګري کم ملتونه دي اوس د اندر لاندې چې کوم وار انتر شروع شوی دی د لسو کالو کې نو د ټولو نه زیات چې کوم خلک سفر کېږي ټول نه زیات تکلیفونه چې رسېدلي هغه کې قبایل سیمې دي. تر اوسه پورې چې څومره ګامونه پورته کړي شوي نړیوالو حکومتونو نو تر اوسه پورې موږ ته دا پته ونه لګېده دا چې یاره دا کوم سچویشن روان دی دې ته د قبایلو خلکو لږ څه فایده ورکړه. تقریبا په دا لږ کې چې څومره
د قبایلی سیمې دا د دې چې کوم هسپتالونه دي سکولونه دي جوماتونه دي دا ورځ ورځ ورانه دي موږ چې کوم د نوې نسل دی دوی دا نظریه چې کوم د شروع شوي افغانستان کے
ولی څنګه تاسو ویلي چې دغه سیمو کې جوماتونه وران شو سکولونه وران شو دغه رنګ خلق اوجل شو فساد روان دے ترگری یا ٹیررزم چکم لہر دے اگا خور دے غلط کی روان دے نو چا وای چی پدا سی حالاتو کی دے نڑیوالو موجودگی ضروری ندا چی دا غا سیما کی چی دا غا ہر چا کمی مسئلی دی چی دا ختمی کی
بین پستا تو خبر ہے سیدہ نڑیوالو چی کمم موجودگی دا دے کم رول دے نو پکار دائی چی سمرا توجہ ورکرش کی گی پا افغانستان باندے ہم دمرا توجہ پا پاکا باندے ورکرشی کتا سو گو رے پا افغانستان کے دے نڑیوالو تمونو چې څومره غدي کې نه دوی انته نه خبر سره باندې په پاټه کې چې دوی ګوره روزانه دا شي نه چې خو د پاټه خلکو د پاره داسې په عدالت او تعلق کې ګامونه مونږ نه کتل چې هغه په ځمکه باندې خلک دوی د نه फायदा اخستي مثال خبر او په پاټه کې چې څومره سکولونه یا تباشي او مایګریشن زیاتره خلک مایګریشن دي چې خبر نه داسې نورو علاقو لا چې دا خلک نن سبا وګوري مختلف ځایونو کې په کیمپونو کې خلک خپلوانو کړه پراته او بیا را مددګار دي
او خو ولی دلته کیو خبر راځي خبره داسې ده چې پاکستان نه غواړي چې نړیوال یا کم امریکا د ناتو هیوادونه دي هغه نیخ پنیغه په پاکستان کې ان کې مداخله وکړي او د دین علاوه د سکولونو چې کوم خبره تاسو وکړنو نن خبر دی چې دغه تکي تقریبا لس سکولونه د امریکا په مرسته چې کوم ان جی او د کوم اداره ده هغه بیا آبادی لګیری په مومند ایجنسی کې
دا د وړم چې پاټا کې کوم کارونه شروع شوي دي د ان جی او په تر باندې یا د نورو خلکو په تر باندې نو هغه صرف او صرف نه کنه په میډیا باندې ریلیټ دي او دا چې په پریکټیکل ګراوند مکه باندې دا چې زینه ډېر کم نه لګیږي چې هغه پنځه کله خلکو کار کوي د تعلیم لپاره او صرف دا یو عام مسله ده تعلیم نه په دې علاقه کې به سره د ایجوکیشن مسله هم ده د هیلث مسله هم ده د صحت مسله هم ده چې په دې باندې وسه توجه وشي نو علاوه بیا د قبایلی خلک دا وګڼي چې موږ د پاره چې د افغانستان کې کم ده نیټو فورسز پراته دي هلته دا خلک دا تر هغه پورې وګڼي چې یاره دلته دا خلک راغلي د دې خلکو د خدمت لپاره راغلي تاسو چې وګورئ په دالت کاله کې نو دا خلک کوي چې دا خلک زموږ خلاف راغلي موږ ته څه کیسې دي چې نه راکوي په دې علاقه کې
خو که تاسو وګورئ ولینو په قبایلی سیمو کې کوم حالات دي نو په دې کې خو نړیوال نه دي ذمہ وار هغه خدا حالات نه دي پیدا کړي دغه خود دغه هیواد خپل طالبان دي خپل خلق دي سم خل له
تاسو خبره ده بالکل صحیح ده خو اصل کې چې وګوره دغه علاقه ډیر وخت نه پاتې نه پراته شویل چې توجه کې نه ورکړي شوی
ولی تاسو خبر وکړه چې تر څو په سیمه کې امن نه وي راغلی تر هغه یو قسمه پرمختګ هم نشي کېدی نو زه نجیب الله ته ورځم نجیب الله څه وایي تاسو چې پښتانه ځوانان څه نظر لري چې په سیمه کې امنیت څنګه راتلی شي
نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو په منځ کې او په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې چې هغوی په فزیکي لحاظ باندې او په فکري لحاظ باندې د ټولنې توانا قشر دی یعنی ډېر څه لاسته پوره دي د دوی په منځ کې باید یو همغږیتوب دوستۍ فضا د ورورۍ فضا او د اعتماد فضا قایم شي او د دې فضا د قایمېدو لپاره باید با قاعده یعنی په پرله پسې شکل او په منظم شکل باندې کار وشي زغه دی ولی ورور نظر ته سره لږ زیات ورسره موافق یم سره لږ چې قبایلی سیمې واقعا سخت ځپل شوې دي لا هم مشکل پکې شته مکتبونه پکې تباه شوې دي سکولونه پکې تباه شوې دي او سخت اړتیا ده ورته یعنی زه خپل د یو افغاني ځوان په صفت باندې زما د نړیوال ټولنې نه همدا توجه ده لکه څنګه چې افغانستان ته توجه کوي همداسې د افغانستان پورې ته نږدې کومې سرحدي سیمې چې دي پاکستان نورې کې هغې سیمو ته هم توجه وکړي ولی یو خبره ایوا اندیښنه زه اوس هم غواړم دوستانو ته خصوصا ودی ته چې شاید د افغانستان مسائل ساري نږدې نه زه دوی ته وایم چې سره لږ چې تیرو لسو کلونو کې افغانستان د ناتو او د نړیوال ټولنې کلک حمایت له ځان سره درلودو همیشه ورسره وو ولی افغانستان لا هم یو بېوزله هیواد دی دلته د افغانستان هغه اقتصادي اساسات دا نه دی رغول شوي یعنی که احیانا د خارجیانو مرسته په افغانستان کې نه وي د افغانستان حکومت حکومت د دې ورتیا نه لري چې خپل لګښتونه پوره کړي.
بل اس مستاس نه دا پښتنه د دوانو نه او اول د نجیب الله نه چې د ناتو مشر اندري فوق راسموسین چې کله ناتو غونډه ته وینا کوله نو هغه وړاندې ناتو یوت کانفرنس یا د ناتو ځوانانو کوم غونډه واغی ته وینا وکړه او له هغه یې وړاندیزونه غوښتل. تاسو څه ګورئ چې په افغانستان کې او پاکستان کې هم د هیواد مشران داسې کوي چې د ځوانانو مشورې غواړي؟
نو زه متاسفانه دلته بعضې ډېر ښکلي کلتورونه شته چې موږ سخت ورته درناوی لرو او کله لاس ی ورکړو سخت به پې خوابدي شو، سخت به پې خفه شو. یعنې چې افغانستان ته او خصوصا دغه د زموږ د قبایلي سیمو ته د نورو خلکو لاس ته رسېدلی او کوښښ کوي د بعضې عادتونه د شان اصلاح او سمون پکې راولي، نو موږ یې پلوي یو. ولې د بعضې مسلې چې دي پلوي نه یو. دا متاسفانه افغانستان یوه سنتي ټولنه ده او دا هم داسې ده. یعنې خپله دا د افغانستان زمامداران او د قبایلي سیمو زمامداران مشرانو مسایلو ته د مشرانو خبرو ته او سلام مشرو ته ډېر غوږ دي او متاسفانه مشرانو ته هم غوږ نږدي. فقط یوې حلقې ته، یوې ډېرې وړې کړۍ ته چې هغه لاس شل او که د هېواد په سطحه زه تاسو وایم ټول سل نفره نه دي، سلو نفرو مسلې ته غوږ نیسي. ولې داسې یوه ټولنه چې افغانستان ټولنه کاملا ځوانه ټولنه ده، یعنې تر 60% زیات وګړي ځوانان دي، د هغې خبرو ته هم غوږ نه نیسي او دوی سره سلام مشوره نه کوي.
زه هم دغه وختنۍ پوښتنه د ولی افریدین هم کومه. ولی څه وایي تاسې په قبایلي سیمو کې چې کوم مشران دي هغه د ځوانانو خبرو ته او د هغوی مشورو ته غوږ نیسي کنه؟
نو زما په خیال چې تر اوسه پورې څومره فیصلې شوي دي، تر زموږ کم مقامي مشران دي یا زموږ په ادمنستریشن دي چې هغه په اسلام آباد کې په هغه کې ناست دي، نو تر اوسه پورې داسې شی ما نه دی کتلی چې دغو مشرانو یا زموږ چې کوم په ادمنستریشن دي په اسلام آباد کې ناست دي دغو یو میټینګ راغوښتي وي د ځوانانو دپاره چې آیا موږ داسې څلک او یا داسې حالات را روان دي په دې باره کې نه کنه. خیال دی استاذ سره یاره داسې چې هغه تر اوسه پورې نه شوې، خو الحمدلله اوس داسې حالات راغلي دي په دې علاقه باندې چې دې کوم ایجوکیټډ خلک دي، کوم تعلیم یافته خلک دي، په دې کې دا شعور پیدا شوی دی چې څومره بس تېرېږي نو دا حالات نه یا مشران خو چاته ژوندي نه وي، همدغه ذمهوارۍ دغو کشرانو ته بدلې کېږي. نو په دوی کې یو سوچ ډیولپ شوی دی چې دا کوم حالات روان دي په دې کې به زموږ رول وي. او دلته چې څومره په قبایلي سیمې سټوډنټان دي په پېښور یونیورسټۍ کې یا په نورو یونیورسټۍ کې، نو دغو خلکو منځ کې ویلي چې یاره زموږ هم څه رول شته دی، خپله را پاڅېدلي موږ داسې تنظیمونه وکتل لکه زه دلته پېښور کې ګرځم خلک نه وکتل چې هغه دا غواړي چې یاره زموږ هم څه رول وي، زموږ نه مشوره
واخیستلی شي. او نجیب الله تاسو څه وایئ چې ځوانان څه کوي، څرنګه خپل آواز رسوي چارواکو ته؟
نو اوس خو څه ناڅه ازادۍ شته، خپل ځوانان چې دي یو شمېر مدني بنسټونه لري، مدني نهادونه لري، شوراګانې جوړې کړي دي، ټولنې جوړې کړي دي، په هغوی کې راغونډېږي، دوی خپل نظرونه سره وایي او بیا رسنۍ او مطبوعات راغواړي او د مطبوعاتو له لارې خپل غږ اوچتوي. ولې دا غږ ډېر اورېدونکی نه وي؟ یعنې داسې نه دي شوي چې ځوانانو په حکومت باندې غږ کړی یا د حکومت چارواکو ته کومه مسله وړاندې کړې ده، هغوی چندان ورته توجه نه کوي. خو په هر ترتیب هغه ابتدایي حرکتونه دلته موجود دي. ځوانان اکثره په مدني ټولنه کې په بېلابېلو بنسټونو کې سره راغونډ شوي دي، دوی ناستې کوي، سلام مشورې کوي، په هېوادنیو مسایلو هم خبرې سره کوي، داسې په منتخبي مسایلو باندې هم خبرې سره کوي، او هغه خبرې چې مهمې وي په هغه باندې سلام مشوره سره کوي او بالاخره خپل غږ اوچتوي.
نجیب الله، موږ به خپل موضوع ته بیا راشو. که دا راته وو چې نړیوالو د افغانستان دننه د ژوند په بېلابېلو برخو کې څه رول لوبولی، څه کارونه کړي؟
یو حقیقت ته باید سترګې پټې نه کړو. وړاندې له دې نه چې د سپتمبر 11 نیټې پیښه رامنځته شي، افغانستان یو پیاوړی یو متمرکز حکومت نه لاره. په همدې شکل باندې هغه حکومت که موجود و هغه هم په اقتصادي لحاظ باندې دومره پیاوړی نه و چې د خلکو مسایلو ته رسیدګي وکړي. یعنې د افغانستان خلک په نهایت غربت کې، په فقر کې، په سخت بېوزلۍ کې دوی ژوند کولو. ډېره نادره خبره وه چې په یو ولایت کې، په یوه سیمه کې چا فقط یوازې ډوډۍ درلوده. اوس ماشاءالله د خلکو په ژوندانه کې تحول راغلی، اوس کار پیدا کېږي، نه یوازې د ځوانانو لپاره، د افغانستان د ځوانانو لپاره کار پیدا کېږي، بلکې تاسو خپله ګورئ چې زموږ د قبایلي سیمو د پولینې پاته د خیبر پښتونخوا په زرګونو ځوانان راغلي دي دلته عملا په افغانستان کې کاروبار کوي. یعنې په ژوند کې په کافي لحاظ باندې تغییر او
وخت موږ سره پاتې. نجیب الله، اخره کې د پولي دواړو غاړو ته ځوانانو لپاره څه پیغام ورکول غواړي چې څنګه هغوی د نړیوالو نه خپل ګټه پورته کړي او د خپل سیمې چې کوم دا پر مخ بوزي.
نو ځوانان د ټولنې په جوړولو کې ټاکونکی رول لري. زه د پولیس دواړو غاړو ته پرتو ځوانانو ته فقط دا پیغام لرم چې هڅه دې وکړي د تماسونو او د اړیکو لارې چارې سره پیدا کړي. په عین زمان کې دا دواړه منطقې داسې منطقې دي چې د نالوستوب نه او د جهالت نه سختې کړېږي. نو هلته که د پولي خوا ته ځوانان دي او که رادیو خوا ته ځوانان دي، کوشش دې وکړي ښوونځي ووایي، پوهنتونونه ووایي، او هغه ټولګټې پروګرامونه او پروژې چې موجودې دي چې زموږ خلکو ته، زموږ خویندو ته، زموږ ورونو ته، زموږ سپینګیرو ته، ځوانانو ته، ټولو ته پکې ګټه ده. د هغې په ساتنه کې، د هغې په دفاع کې د خپل ونډه ترسره کړي. خیال موږ د ټولو مسایلو په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شو. مهمه خبره دا ده چې دا کوم څه چې موږ لرو دا هم له لاسه وځي. نو زه د دوی یووالی او موټیتوب غواړم، او په آګاهانه شکل باندې زما غوښتنه دا شی ده چې دوی مثبتو کارونو ته رامخي ته شي.
ډېره مننه ستاسو نه نجیب الله، ستاسو نه هم ډېره مننه. موږ سره د افغانستان د خوست ولایت نه موږ سره ټلیفون په کرخه وو، او ولی افریدی چې د پېښور نه موږ سره ټلیفون په کرخه وو. ستاسو د دواړو ملمنو ډېره ډېره مننه. اردوونکو همدې سره د پروګرام ځوانانو غږ خپرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه اسرا لمومن ته اجازه ورکړئ.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اتلان خبرونه کې مو زه بشیر ګواخ هر کله کوم. په نننۍ خبرونه کې درته د پښتو ژبې د مشهور شاعر او د پښتنو د یووالي لپاره کارکونکي ټولنیز شخصیت امیر حمزه خان شینواري په اړه ډیر څه لرو. امیر حمزه شینواره په 1908 کال کې د خیبر د لوړګي یا لنډی کوتل د خوګخیل نومي کلی کې د ملک میرباز خان په کور کې زیږیدلی و. هغه لومړنۍ زده کړې د لوړګي په خونځي کې ترسره کړې، خو د خونځي او سبق سره یې ډېره مینه نه وه، نو ځکه خو یې په نهم ټولګي کې سبق پرېښود. د پښتو ژبې مشهور شاعر او د حمزه بابا د سبک پلوی مصطفی سالک د حمزه بابا د ژوند کې سات صدا سکی.
د دومره خپل مکتب نو ویلې په ماشوم ټوب کې د لوړ ورشه و چې ما ته شپېلې د اسرافیل یاد وي چې تعالې د مدرسې او رمن چې دا سره چې و حمزه بابا دا یو نبوغ درلود، او کدو نبوغ نه درلود. دا دومره ډیر کارونه حمزه بابا هیڅ کله نه شو کولای. د سې کورنۍ سره او چې ملک دغه د ډیری او د مراکین او د ناست او دروغ او جوړی دا خو د سې او شی او چې په لوړګي کې خو ادم دغه جرګي مراکې دي چې په دې باندې د سې او سیمه د خلک په باندې دا حل کین. نو دا خو د دې د ډیری وجري خبره وا دې چې ماشوم را لوي شو نو په وجره کې چې کینه است په شو چې جرګه څه د مراکې څه دا نور خبره را ده چې د استعداد درلود. د خپل استعداد او خپل مطالعه باندې ځان رسول دي په فلمونو کین راته کړی د چکارو کی او یو فلم د لیلا مجنون په چپهن کې دا د پښتو اول فلم او لیلا مجنون په نامه باندې د دې فلم کیسه او سندره او ډیالوګ د حمزه بابا لیکلیو. بیا هلته ورور ورغلی و با هغه را روان کړی و. بیا کوم خانقاه ته ننوتی و، خانقاه ته چې ننوتی و هلته یوه قوالی اورېدلې وه او ډېر تاثیر پرې باندې کړی و. بیا راغلی و، بیا پلار وفات و. بیا سید عبدالستار شاه باچا د پلار دغه ته دعا ته راغلی و. نو د سره یې کتلی و، د اردو کې شاعري کوله. بیا د هغه په وینا پښتو ته را واوړې. تیر عبدالستار شاه پاچا چې و هغه ورته وویلې که ته نوم ګټل غواړې نو ته به نوم په بوی په پښتو کې پیدا کوې. نو ده بیا پښتو شاعرۍ ته مخه کړه.
پښتانه پښتانه څنګه یو ځای شول پښتانه پښتانه
اوریدونکو حمزه شینواری په ځواني کې په تورخم کې د پاسپورت په دفتر کې کار پیل کړ. لګروسته یې د پلار په مرسته چې یو ځای ټیکادار و د اورګاډي یا ریلګاډي په دفتر کې کار شروع کړ. د ریلګاډي د کار لوجی هغه د هندوستان په بیلابیلو سیمو کې وګرځید او د هندوستان د فلمونو لپاره پیژندل کېدونکي ښار بمبئی ته لاړ. حمزه شینواری له پخوا راهیسې شوق درلود چې په فلمونو کې کار وکړي او دغه ارمان یې په 1940 کال کې هغه وخت پوره شو چې په بمبئی ښار کې یې په یو بېغږه یا خاموشه فلم کې کار وکړ. له دې یو کال وروسته په 1941 کال کې یې د پښتو لومړني فلم لیلا مجنون د کیسې، سندرو او ډایلاګ لیکلو ته مټې رابډ وهلې. وروسته یې په فلمونو کې د کار کولو په ځای د فلمونو لیکلو ته ډیر پام وکړ او نه یوازې د یوسف خان او شیربانو پیغله او علاقه غیر پشان د خو فلمونو کیسې ولیکلې، بلکې دلته ونه درېد او د پښتو ژبې په خدمت کې یې حوصله ستړې نه شوې.
روانم حوصله مې کلوي تلې پاسې دلې، روانم حوصله مې کلوي تلې پاسې دلې، اخیر مې د همت نه مرحله او شرمې دلې، اخیر مې د همت نه مرحله او شرمې دلې، روانم حوصله مې کلوي تلې پاسې دلې، روانم حوصله مې دلوی دلے پاسے دلے.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو، کله چې حمزه بابا د پیر ستار شاه مرید شو نو تصوف ته مخه کړه. ولدې لارې په پښتنو کې د یووالي د پیدا کولو او ملت پالنې د احساس د ورکولو لپاره کار وکړ. مصطفی سالک وای حمزه بابا دین او پښتونولي په یو ځای ډیر ښه پر مخ بیول.
هغه د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره ډیر څه کړي دي. که په خپل د تورخم د لیکنا خوا پروتو او چې حج ته تل افغانستان نو وای حمزه سفر کړ د حجاز، نو حمزه د پښتون له قافلو سره ځم. ډیر هڅه کړي دا د دوی ژبه یو کړي دا د دوی افکار یو کړي دي. داسې دا چې د حمزه بابا په دغه وخت کې چې حمزه بابا دغه حالې ځلې د پښتنو کولی مدلته دوه قسمه حالې ځلې روانې وي. یو قسم حالې ځلې سیاسي حالې ځلې وي، سیاسي حالې ځلې ګوره داسې وي چې ته به د پښتونوالۍ او د پښتو په برخه کې په یو چا باندې تکیه کوي، هغه به بیا د خپلو نورو غوښتنو دپاره په یو داسې چا پسې ځي چې ته به نه غواړې چې په هغه پسې لاړ شي. او یو داسې وي چې هغه نېشنلیزم وي خو سیاسي نېشنلیزم نه وي. ګوره دا نېشنلیزم داسې دی چې دا د انسان په خطه کې راغلی دی، په لاشعور کې راغلی دی. چې حمزه بابا وایي چې زم په دې باندې ویاړم چې زه پښتون یم، خو زما نښې څه دي؟ زما څادر، زما څپلۍ، زما جرګه، زما ناسته، زما تور طریقې د زندګۍ دغه دي او مونږ دغه چې ساتو. نو دا داسې ده چې لکه د خدای نښې دي دا ژبې، او لکه مونږ وایي چې د خدای یوه نښه ساتو. نو دا بل قسم نشنالیزم دی چې حمزه بابا دا په پښتو کې عام کړ. هغه اصلا جدا کول نه وایي، هغه به ویل وایي ته اسلام پښتو ګڼه دوه زه وایم، ته اسلام پښتو ګڼه دوه زه وایم، خدای هم که انسان وي نو پښتون به و کنه. نو د هغه دغسې یو نظر و چې هغه دا دواړه یو ځای کړي وو. داسې ټکر د دوی تر منځ نه وو چې د هغه دغه وطن دوستي دي د مذهب په مخ کې دا ټکر شي وو دغه د شیو د بل سره د ټکر کې. دا کار په هغه کې نه و، نو هغه هم مسلمانو هم پښتنو کوم دا دواړه ارزښتونه چې دي هغه کلک نیولي وو، هم مذهب کلک نیولی وو، او هم دغه خپل نشنالیزم چې دا په سیاسي نشنالیزم کې ښایي کله کله ځینې خبرې پکې راشي، خو دغه نشنالیزم چې د حمزه شینواري بی غرض او بی خطر او بی علایش نشنالیزم او پدی نشنالیزم کی دغه سی خبر نه راځي چې هغه تاوانی نی
وزر مت مجازم پریریګم گنی عرش میو قدم هغه پرواز وزر مت مجازم پریریګم گنی عرش میو قدم هغه پرواز علمی تخر لمخندا تورستر کی پرانجو د امتیاز یم چیتی منی کلم ہری بھری نوازا زرد تانز حمزا غریب نواز یم بریک دچلو زنا د درو بدر اختیاکم بریک دچلو زنا د درو بدر اختیاکم تراتا سبا سبا کا وز ببی گاکم تراتا سبا سبا کا وز ببی گاکم بریک دچلو زنا د درو بدر اختیاکم
اوریدونکو که څه هم حمزه بابا په پښتو ژبه کې ګڼ شمېر افسانې، ناولونه، ډرامې او سفرنامې لیکلې وي، خو داغه شعرونو او په تیره بیا غزل نوموړي ته دومره درناوی ور په برخه کړ چې پښتنو هغه ته د غزل د بابا لقب ورکړ. هغه وایي د پښتو غزل ته یې د زړه وینې ورکړي.
تشویز پختو او تشویز پختو غزل ازوان زدی بابا تشویز پختو غزل ازوان زدی بابا.
خو په خبر کې د حمزه بابا د ادبی ټولنې مشر هارون شینوار وایي چې دروخات حمزه بابا نصری کار د هغه شاعری هم ډیر اهمیت لري او په کار د چې پښتانه پیزان خبر کی
بابا چې کوم نصری کارو لکه په بتیسمکه لکه بل په پښتو ژبه کې نثر دومره برخه نه لري څومره چې نظم لري شاعری لري. نو بابا دا یو خدمت چې کوم دی دا خدمت هم د پښتنو په سر واغسته خپل شعر چې په پښتو سر سره اوربر کې حمزه برخه زما هم شته دا یادګار به تل ژوندې وي په راتلونکو پښتنو کې. نو په دې نثر په حواله سره چې بابا کم کار وکړو او هغه ځان له کار وکړو ځکه چې په نثر باندې د خوشحال بابا وګورئ وینې علاوه چې څو کسانو ګورئ په نثر باندې کار نه و شوی. بابا په نثر باندې ډېر کتابونه ولیکل، په اردو ژبه کې ولیکل، په پښتو ژبه کې ولیکل، په فلسفه یې ولیکل، په نفسیات یې ولیکل، په تصوف باندې یې ولیکل، د علامه اقبال ترجمه یې وکړله، د رحمان بابا اردو دیوان یې ترجمه کړل. لکه په نثر باندې هغوی ډېر کار کړی دی خو مسله په کې غټه دا راغلې ده چې هغوی نثر ته د پښتنو پوهانو او محققینو دومره نظر نه دی کړی او د هغې وجه دا ده چې هغه چې ځان سره کوم